دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزارت له افغان حکومت څخه مننه کړې ده چې د ولسمشرۍ د لوړی مراسم وزنډول د وزارت په یوې اعلامیې کې چې د سه شنبې پر ورځ خپره شوي ده راغلي دي چې په افغانستان کې له ټولو ډلو غوښتل شوي چې د سولې خبرو دپاره په یو ملي چوکاټ موافقه وکړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت بشپړ استازیتوب وکړي او دا خبرې پر مخ یوسي. د افغانستان جمهوري ریاست د لوړې د مراسمو د ځنډولو په اړه لا څه نه دي ویلي او نه یې هم په دغه اعلامیې کې ویل شوي دي چې دا مراسم تر کله پورې ځنډول شوي دي. اعلامیې همدغه راز د هغو ټولو اقداماتو د بندولو غوښتنه کړې ده چې د افغانستان ملي حاکمیت زیانمنوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د جګړې د رسمي پای ته د رسیدو پر هدف د طالبانو له ډلې سره د هوکړې لاسلیک کېدو ته ډېر نږدې شوی دي. جمهور رئیس ټرمپ دغه خبرې د سه شنبې پر ورځ هند ته د سفر پر مهال د خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي دي. هغه دا هم وویل چې د افغان سولې په اړه د هغه د وړاندیز پراخ ملاتړ شوی دی چې د هند پر ګډون ټوله پرې خوشحاله دي. ټرمپ وویل
pretty close, we'll see what's going on. We've got 2 days now under our belt without violence or I guess a minimum.
موږ ډیر نږدې سیو دوی ورځې لا تاوتریخوالی پرته او یا هم ډیر کم تاوتریخوالی سوې دی وګورو چې څه کیږي. خلک ډیر خوشاله دي. ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په کمولو ټینګار وکړ او ویل چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د پولیسو وظیفه نشي ترسره کولای. خو ښاغلی ټرمپ وویل چې په افغانستان کې به خپل استخباراتي حضور وساتي او په منطقه او دغه سیمه به وڅاري. د افغانستان جمهور رئیس د امریکا جمهور رئیس د هم وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سره که څه پیښ شي نو ډېره سخته حمله به پرې وکړو. ټاکل شوی ده چې د امریکا او طالبانو ډله د رواني میاشتې په 9 نیټه د سولې تړون لاسلیک کړي. بلې خو د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو د سه شنبې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 لسیزو وروسته یو سیاسي فرصت برابر شوی دی چې باید زیانمن نه سي. ښاغلی پامپیو د نورو مسایلو تر څنګ د خبریالانو سره په افغانستان کې د سولې او ټاکنو په اړه خبرې وکړې. هغه د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه وویل
As for what the inter-Afghan negotiations will yield if we get to that point, I think we're all eyes wide open.
موږ په افغانستان کې د یو بسیاري سیاسي فرصت ترلاسه کړی دی. هیڅ یو وړې ډلې ته چې فکر کوي دغه فرصت زیان رسولی سي اجازه نه ورکو او دا کار وکړي. یو شمیر ډلې ته چې هڅه کوي زموږ لاس ته راوړنو ته زیان ورسوي خو موږ به ورته اجازه ورنکړو. نو موږ ونه ویل چې دا کوچنۍ ډلې څوک دي. ښاغلی پمپیو چې په دې وروستیو کلونو کې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې تر ټولو ښکېلو غاړو تاریخوالي رقم کړی دی. شغلی پمپیو ټینګار وکړ که هر څه همدغه سی کامیاب پر مخ ولاړ سي دوی بل طالبانو سره تړون لاسلیک کړي. د امریکا شغ د راپور لمخې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د ډیر اسمر خان له زندان څخه خوشی سو. د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼ شمیر غړو او فعالانو د منظور پښتین د خوشی کولو په مناسبت د ډیر اسمر خان د زندان مخ ته ورغلی وو او تود هرکلی وکړ. پېښور پولیسو د جنوري په 8مه سهار مهال منظور پښتون ونه ویلي و چې دا کار د ډېر اسمل خان د پولیسو پر غوښتنه کړې دي. محکمې هغه وخت منظور پښتون د 14 ورځو لپاره زندان ته لېږلی وو. د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشر منظور پښتون د جنوري په 13مه د ډېر اسمل خان کې د پولیسو په مرکز قضیه ثبت شوې وه چې پښتون وزیرستان د نایټ په نوم یوې غونډې ته ویلي وو چې هغه د پاکستان د 1903 میلادي کال اساسي قانون نه مني ځکه چې دغه خبره دغه قانون د بشري حقوقو پر ضد دی. خو منظور پښتون دغه تورونه رد کړي دي. د غورزنګ یو بل مخکښ مشر د منظور پښتون د خوشی کولو په اړه د امریکا ژغ ته داسې وویل
دا خو یو نارمل غونډه کې چیس وو په دې ټولو کې څلور کې مخکې هم د ډېرو مرګرو زمانات د شي په دې کې دا څه کمپلیکیټډ خبره نه و او بس هغه د روټین ته کم زمانتي زمانات درخواست مو شو غزل مون ته هم زوښ شو او هغه باندې ډېر هو ته تقریبا اتو فایرون کې دغه گرفتاری یې وکړه او پاتو باندې کې هغه زمانات
د سوریه د اپوزیشن فارن وایل دی چې د یواد په شمال ویدیس کې د یغانو تر کنټرول اندې سیمو کې هوایي بریدونو د سه شنبې پر شپاره ستنه وجري دي چې دوه محصلین او دوه استادان پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومتي ځواکونو هغه ښارګوټی نیولې دي چې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاتسون سیمبول ګرځېدلی وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سوریه څخه واورېدل.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. زه نظرانه یوسف زیم اوس پام وکړي د خبرونې لمړي رپورټ ته. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک کولو ته څلور ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان سیاستوال وایي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان سیاستمدارانو او حکومت مذاکراتي پلاوی نه دي جوړ شوي. ګل رحیم سرمان رپورټ لیکلی.
د فبروري په 9 د راتلونکو شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک په داسې حال کې لاسلیکیږي چې لا تر اوسه هم افغان حکومت د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خپل پلاوی نه دی اعلان کړی. یو شمېر سیاستوال اندېښنه ښیي او وایي که څه هم د دغه مذاکراتي پلاوی جوړول د ولسمشر غني کار دی، خو تر اوسه هیڅ څوک په جوړښت نه پوهیږي. د ملي محاذ د ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي دی په خپله نه دی خبر چې په دغه مذاکراتي پلاوی کې څوک دی.
دانه ولسمشر پوسه پوره پوره اړه لري، من هیڅ یو خادم د سولې، من هیڅ یو کورنۍ چې په منازعاتو کې به طرف پاتې شوی دی، که په کې وم لوی لوی ویار افتخار بوي.
حامد ګیلانی تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت بهیر مثبت ګڼي او وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړه لیک په مخ کې خنډ نه دی رامنځته شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ به په دوحه کې د شنبه په ورځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. یوې سرچینې ویلي چې دغه هوکړه لیک د لاسلیک کولو په مراسمو کې افغان حکومت ګډون نه کوي، خو یو شمېر سیلونګي بیا وایي چې مراسمو ته د قطر حکومت تیاری نیولی دی.
مراسم په ډیرو شاندار توګه ونمدل شي، د قطر حکومت طالبانو هم خپل نمونه ورکړي، امریکایانو هم ورکړي، او په هغه هیوادونو باندې هم بحث او پریکړه شوې ده چې د مراسم ته دعوت شي چې تقریبا د 29 هیوادونو استازي به پکې وي، مګر موږ ته د اسلامي کانفرنس دا به پکې وي.
په همدې حال کې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په څلورمه ورځ په دې تالار کې یو شمېر ځوانان راغونډ شوي وو او د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ د سم عملي کېدو غوښتنه یې کوله او هیله یې لرله چې دا اونۍ به د سولې پیلامه وي.
د تاوتریخوالي اونۍ چې رسېدلې ده، داسې فکر کوم لومړنی قدم دی چې د سولې په پړاو کې به ډېر نقش ولوبوي، او همدغه به زه وایم یو دروازه یې د دې لپاره چې جنګ ته بس وکړو او سولې ته ښه خلاص ووایو.
دا اقدام چې شوی دی دلته یو څه ځان راحت پینو، بلکې موږ ټول هیوادوال یو څه ځان راحت پینو.
د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په څلورمه ورځ د جګړې هیڅ لوري د نامنۍ د لویې پیښې یادونه نه ده کړې، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګیټ په خپل ټویټر لیکلي که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقې ته احترام لري، خو امریکایي ځواکونو په کونړ کې نن په دوو هوایي بمباریو کې 14 جنګیالي وژلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو VOA.com.
ټاکل شوی ولسمشر محمد اشرف غني راتلونکي پنځشنبه د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. پام وکړئ په دې حقله باندې د حکمت سروش رپورټ ده.
ریټرز راپور ورکړي چې امریکا غواړي د نوي منتخب ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم وځنډیږي. د دغه راپور لمخې امریکا اندېښنه لري چې د ولسمشر لوړه به د ټاکنو کړکیچ پراخ او له طالبانو سره د سولې بهیر له خنډ سره مخ کړي، خو یوې حکومتي سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې د لوړې د مراسمو لپاره تیاری روان دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې ځان د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی بولي هم د لوړې مراسمو ته تیاری نیسي. د ښاغلي عبدالله د ټاکنیزې ډلې د رهبرۍ یو غړی وایي زموږ هر ګام به د ارګ د اقداماتو په غبرګون کې وي، خو زیاتوي چې د بهرنیانو تر څنګ پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دواړو اړخونو ترمنځ منځګړیتوب ته رادنګلي.
تحلیف انجام بده ما هم انجام میدیم، اما تلاش ها جریان داره که هر دو طرف هم متقاعد بسازن که از تحلیف جلوگیری شود تا تنش ها بیشتر نشه و راه حل به تنش ها پیدا شود. ببینیم یکی دو روز دیگه وضعیت چگونه میشه.
خود ملی محاذ گوند مشر بیا وایی تر هغه چې له طالبانو سره د سولې خبرې پایله ورکوي باید ولسمشر او اجرایی رئیس د ملي یووالي په حکومت کې کار ته دوام ورکړي.
ټول دنیا په موږ خاندي، حکومت موازي تر خبر رسېدل ولې باید دغه ځای ته خبره ورسیږي چې نظام چې حکومت نظام موازي لپاره ضرورت پیدا شي.
شنون کې وایي که څه هم د ټاکنو ګټونکي اعلان شوی، خو سیاسي رهبران باید د کړکیچ د مخنیوي او د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره یو جوړجاړي ته غاړه کښېږدي.
قانون نقض شوی ده، دا یو واضح خبره ده. کمیسیونونو لخوا قانون نقض شوی ده او بل جانب ستری نیوکې لري په دې موضوع باندې. زه فکر کوم په تفاهم سره دا ستونزې ټولې حلیږي، خو مطلب دا ده چې دوی باید ملي منافعو ته ژمن شي په دې مواردو کې، او هغه کم تصمیم چې نیسي هغه وروستې پایلې هم باید په نظر کې ونیسي مخکې له دې نه چې دوی څه رقم تصمیم باید ونیسي.
د اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو تر څنګ چین هم د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو او د افغانانو د پریکړې هرکلی کړی. چین وایي د نوي منتخب حکومت او له افغانانو سره د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره ګډ کار کولو ته چمتو دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په کندوز او بغلان کې خلکو د انتخاباتو لپاره او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړې د کمولو په خاطر غونډه وکړه. دوی غوښتنه کوله چې د جګړو د کمښت تړون باید تر سولې پورې دوام وکړي. ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په کندوز او بغلان ولایتونو کې په سلګونو خلکو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړې د کمښت او د انتخاباتو د پایلو له اعلان څخه هم لا تړ غونډه وکړه. دوی غوښتنه درلوده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو د کمښت تړون باید د سولې د خبرو تر پای پورې دوام وکړي. په قندوز کې د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قومندان میرعالم هم د انتخاباتو د کمیسیون له اعلان شوی نتیجې څخه ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې سیاسون دي هڅه نه کوي چې د سولې خبرې ګډې وډې کړي او په هیواد کې تاو تریخواله را پیدا کړي.
دامي استای فیزیکی پروسه سول دوام داره، اگر از خودگذری بکنن کمی مسلې پروسه سول خونریزی هم قطع شوه.
که سیاسون په وسنۍ حالاتو کې چې د سولې خبرې روانې دي لزینو جنجالونو تیر شي او د سولې د پروسې په نتیجه کې چې د وینو تویدل ختم شي د هیواد خیر به پکې نغښتې وي. قماندان میرعالم وویل هغه خلکو ته باید وخت ورنکړو چې هیواد د ګډوډۍ لور ته بیایي.
مردم کې ولایت مور په بدبختی مې کښونن وخت نه تیم مو شو مردم ولایت کندوز اعظمي دولت آقای محمد اشرف غنی
هغه خلک چې قندوز د بدبختی خواته بیایي باید وخت ورنکړو او د اشرف غنی له حکومت څخه باید خپل ملاتړ وکړو. هغه وویل چې د موازی حکومتونو اعلانول سم کار نه دی. افغان سیاسيون باید د اساسي قانون پر وړاندې مخکې لاړ شي او ښه خبره نه ده چې هر څوک په کوچو کې د هر څه ویلو جرأت وکړي. د سیمې یو بل مخور محمد ظاهر نیازی هم په خپلو خبرو کې د سولې د پروسې او د انتخاباتو د پایلو په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
مخکې هم د دوه درې ورځو د پاره سره سره یو ډېر اندازې ته خوشحالي د خلکو ترمنځ و او اوس هم دغه یو هفته څخه کم مدد د پاره یو کاهش د خوشنات خدای وکړي چې دغه سره د دایمي باندې تبدیل شي. باور وکوي نور چاته د منلو ور دا جنگ نه ده. باور کوئی چې بدغه درې سالور راځو کې سلسله سوي تقریبا کم در کم درې سالور زره کسان ژوندۍ پاتې سوي دي.
تیر ورځ د بغلان ولایت پانګړ کې هغه وخت عام خلک راټول شول چې د ډاکټر عبدالله عبدلال ډلې څخه یو تن دغه ولایت ته د والی په صفت پیژندل شوی و. د بغلان ولایت انګړ کې د مامورینو کارونه ځنډیدلي او خلک ورته د ورځنیو کارونو لپاره مراجعه نه کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ هند ته خپل سفر ډیر ګټور وبلو او ویل چې دواړو ملکونو بر دفاع په برخه کې اوګه په اوګه یو ځای کار وکړي. په موکړی دی رپورټ ته.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ هند ته خپل سفر ډیر ګټور وباله او ویل چې دواړو هیوادونو به د دفاع په برخه کې اوګه په اوګه ګډ کار وکړي.
I know Prime Minister Modi will...
زه پوهیږم لومړی وزیر مودی به له ما سره موافق و چې دا سفر د دوړو هیوادونو لپاره ډیر ګټور و. د نن ورځې په پیل کې موږ خپل دفاعي همکاري د رومیو ام ایچ شپېته او اپاچی الوتکو په شمول د میلیارډون ډالرو په ارزښت د امریکا د پرمختللو نظامي وسایلو په اخیستو سره موافقه پراخ کړې. دا قراردادونه به زموږ مشترک دفاعي قابلیت لوړ کړي او زموږ نظامیان به د روزنې ترڅنګ اوګه په اوګه فعالیت وکړي.
ترامپ د هند لومړي وزیر نارندرا مودي سره په یو غړ وینا کې وویل امریکا له پاکستان سره په اغیزناک ډول کار کوي چې په خپل خاورې کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي.
ان اور ډیسکشنز
په بحثونه کې لومړي وزیر مودي او ما ټینګار وکړ چې زموږ هیوادونه په خپل ادب له تنلاري اسلام پالن څخه ساتي. په دې هڅو کې امریکا له پاکستان سره هم مؤثر توګه کار کوي څو له ترهګرۍ سره چې د هغه هیواد په خاورې کې فعالیت کوي مبارزه وکړي.
ټرمپ څرګنده کړه د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره یې په هغه هیواد کې د 5G انټرنیټ د خوندیتوب په اړه هم خبرې اترې کړې دي.
During our visit we discussed the
موږ د خواندي 5G انټرنیټي شبکې په اهمیت او د ازادۍ پرمختګ او هوساینې په برخه کې د دې په مخ وړیدونکو ټکنالوژي په اړه وغږیدو. دا څونو کړ چې د سانسور لامل شي.
نوې دهلی او واشنگتن که څه هم تر اوسه کوم تجارتي قرارداد لاسلیک کړی نه دی، خو دواړه هیوادونو مشرانو وویل چې د یو هر رخیص قرارداد د ترلاسه کېدو لپاره به خبرې اترې پیل کړي.
لومړی وزیر مودی داسې دوه اړخیز اقتصادي روابط رامنځته کوي چې عادلانه او دواړو ته ګټور دي. زموږ ټیمونو د یو جامع تجارتي قرارداد په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی او زه هیله من یم چې داسې یو قرارداد وکړو چې د دواړو هیوادونو لپاره ډیر ستر اهمیت ولري.
د هند لومړي وزیر نریندرا مودی وویل ټرمپ تل هند سره مینه ښودلې ده.
مودی یاد ہے
زما په یاد دی کله چې زه واشنگټن ته ولاړم او ما د لومړي ځل لپاره ولسمشر ټرمپ ولید. هغه راته وویل چې هند د سپین ماڼۍ واقع دوست دی. ولسمشر ټرمپ تل هند ته خپله خاصه مینه څرګنده کړې ده.
دواړه ملتپال او پاپولستان دي، دواړه خپلواک له خلکو او لویو غونډو ترلاسه کوي.
ټرمپ وویل امریکا، هند، استرالیا او جاپان به د یو مشترک نوښت په بیا رامنځته کولو سره د ترهګرۍ پر خلاف مبارزې، سایبري او سمندري امنیت په ساتلو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا د وایرس خپرېدل لا تر اوسه د نړیوال ناروغي معیار پوره کړی نه دی، مګر خبرداري ورکوي چې نړیوال ناروغي ممکنه ده او ملکونه باید ورته تیار وي. په شین کې اوس دغه وایرس نه واو یا زره پیښې شته او په نورو ملکونو کې سباندې شپږ زره پیښې شوې دي. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زموږ همکار زامن مومند دته در اوروي.
په جنوبي کوریا، ایران او ایټالیا کې په تیرو څو ورځو کې د کورونا د وایرس د پیخو ناڅاپي زیاتېدلو په نړۍ کې لړزه خپره کړه او ویره پیدا کړه چې ساري ناروغي وه اوس نړۍ شموله شوې ده. ډبلیو ایچ او له خلکو نه غواړي چې آرام وسي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تریدروس اتهانوم ګبریسوس سوای دغه وایروس د دې ظرفیت لري چې نړۍ شموله شي، مګر دغه وخت لا نه دی راغلی. تریدروس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Our decision about whether to use the word pandemic to describe an epidemic is based on an ongoing assessment of the geographical spread of the virus, the severity of
من په دې باره کې پریکړه وکړه چې نړۍ شموله کلمه د ساري ناروغۍ لپاره استعمال کړو یا نه. په جغرافیایي لحاظ د دغه وایروس د خپرېدو پورې دا ارتباط لري. د دغه ناروغي جدیت او تاثیر په ټوله ټولنه باندې کیږي. دا وای د وسله لپاره هیڅ یو لدینه نه لیدل کیږي. دا وای دا نړۍ شموله نه ده، مګر د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یو لړ ساري ناروغي شته او په کار ده چې دغه ناروغي د خپرېدو مخه ونیول شي. تدروس منی په جنوبی کوریا، ایران او ایتالیا کې د نوو پیښو ناڅاپه زیاتېدل د اندېښنې وړ دی، مګر د څرګنده کړه چې به اساسه ورته په نظر اچولو سره د دغه تنفسي ناروغي د یو ځانګړي میکرو مخه به وننی شي یا به یو ځانګړی ژوند وژغوري. تدروس بیا وایي
وی ماست فوکس اون کنټینمنت وایل ډوینګ ایوریثینګ وی کان to prepare for a potential pandemic. There is no one
من باید دغه وایروس په مخنیوي باندې تمرکز وکړو. په داسې حال کې د هر شی په کولو سره موږ بل قوه د نړۍ شموله وایروس لپاره تیاری نیولی شو. هیڅ داسې اندازه نشته ده چې د ټولو تماسونو سره برابر شي. هر یو هیواد باید د خپلو شرایطو په اساس د خپلو خطرونو په باره کې ارزیابي وکړي. د ډبلیو ایچ او مشر وایي د ده اداره د خپل خطر ارزیابۍ ته دوام ورکوي او څلور ساعته د دغه ساري ناروغۍ تکامل څاري. دا وایي یو شمېر مهم هیوادونه باید خپل ځان او خپل خلک وژغوري. دا وایي ټول هیوادونه باید د روغتیایي چارو کارکوونکي وژغوري چې دوی د دغه مرګانی ناروغۍ ته د ځواب ورکولو په لومړۍ جبهه کې دي. دا وایي برسیره پر دې باید داسې اقدامات وشي چې زاړه کسان وژغورل شي چې جدي ناروغ شي د خطر سره مخامخ کیږي. تدروس وایي د دغې ناروغۍ روښانه اړخ دا دی بین المللي متخصصانو ته چې په چین کې د دغې ناروغۍ د اصلیت او تکامل په باره کې تحقیقات کوي معلومات وشلو چې د دغې ناروغۍ زور د جنوري د درویشتمې او فبروري د دوهمې نیټې ترمنځ و. دوی وای له هغه وخت نه را په دې خوا دغه پیښې پوره کمې شوې دي. دغه متخصصان وای د ویروس په ډي ان ا کې بدلون نه دی راغلی او د چین د ووهان په ولایت کې چې د دغې ناروغۍ مرکز دی د مړینې اندازه د 2 او 4% ترمنځ ده. د ووهان نه بهر اندازه یې څه کم 1%.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ایران د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا په وایرس شپېته تنه اخته شوې دي او د روسه پورې ورنه 12 تنه مړ دي. پام وکړئ د اټوډ یاراین رپورټ ته سامن مومندی د تا دراور
اینکه یه تعداد اعلام میکنه، مثلا رسانه های خارجی این تعداد کشته شده، رسانه های خارجی تا پریشب من چک میکنم به 14 نفر اینا رسیدیم.
د ایران د عامه روغتیا د وزارت نتاق ژورنالیستانو ته د دوشنبه په ورځ ویلې چارواکي کلک اقدامات کوي چې د کورونا ویروس خپرېدل کنټرول کړي. د له هغې پریکړې نه دفاع وکړه چې د شیعهګانو مقدس ښار دی نه قرنطین کیږي، او که دغه ښار قرنطین شي نو دا به خلک ډار کړي چې د هېواد نورو برخو ته وتښتي او دغه ویروس به نور خپور کړي. نتاق خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای په ټول ایران کې 16 تنه په دغه ویروس باندې اخته شوي دي او 12 تنه ورنه مړه شوي دي. د ویلې د ټول نتاق خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای په ټول ایران کې 16 تنه په دغه ویروس باندې اخته شوي دي او 12 تنه ورنه مړه شوي دي. د ویلې د ټولنیزو رسنیو دا ادعا غلطه ده چې وای زیات شمېر تلفات اوښتي دي. د ټولنیزو رسنیو اماتور ویډیو ښیي چې کارکوونکي د تهران د میټرو په سټیشن کې د ښاري اورګاډو ډبې سپرې کوي چې د دغه ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. بله ویډیو ښیي چې کارکوونکي د ایران د سپارلۍ جیټونه او ښاري بس موټرونه هم سپرې کوي. د ایران دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د جمهور رئیس حسن روحانی په مشرۍ به یوه کمیټه د دغه ویروس د کنټرولولو څارنه کوي. په ګاونډي عراق کې وروسته له هغه د ورختایي رپورټ ورکړی شوی دی چې یو ایرانی محصل په مقدس ښار نجف کې په دغه ویروس اخته شو. د عراقي چارواکو عربي مطبوعاتو ته وویل یو شمېر هغه کسان چې په دغه ویروس د اخته کېدو شک پراته د بغداد د الفرات روغتون ته ورسول شو. عراقی ټولنیزې رسنۍ ښی احتجاج کوونکي کوشش کوي چې د مهران سرحد بند کړي. یو شمېر احتجاج کوونکو د هېواد د کورنیو چارو په وزیر انتقاد وکړ چې ګومان کېږي نه غواړي هېواد ته د ایرانیانو د ننوتلو مخه ونیسي. امریکا غږ دغه ادعا په مستقله توګه نشي تاییدولی. اماتور ویډیو چې عربي مطبوعاتو خبره کړې ده خی له ایران نه راتلونکي کسان د مهران سرحد ته نږدې د کوټ د ښار په هوټل کې قرنطین شوي دي. د یو کس خبرې اورېدل کېدې چې وایي وسلوال کسان د هوټل نه بهر ځای په ځای شوي وو. عربي مطبوعاتو وایي په کویټ کې د کورونا ویروس د درو پیښو رپورټ ورکړی شوی دی چې له عراق یا له ایران نه راتلونکو کښتیو ته اجازه نه ورکوي چې لنګر واچوي. بحرین ته نږدې د یوې بلې پیښې رپورټ ورکړی شوی دی. قطر او بحرین دواړه وایي دوی له هغو هېوادونو نه چې دغه ویروس سخت ځپلی وي راتلونکي سپارلۍ څاري. د مصر دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د مرسا متروا په ساحلي ښارګوټو کې یو تن د کورونا په ویروس اخته شوی و اوس ښه شوی دی. په لبنان کې یوه سپارلۍ څو ورځې پخوا له ایران نه راغلې وه. د کورونا په وایروس اخته شوی و. په عین وخت کې راپورټونه وایي د بیروت په هوایي ډګر کې مامورانو د دوشنبې په ورځ له تهران نه په راتلونکي الوتکه کې سپارلی مجبوره کړلې چې له ترمینل نه لرې له الوتکې نه راښکته شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1200
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې اتاق وای چې له ایران او چین سره سوداګري بیرته پیل شوې ده. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اتاق غړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې افغان سوداګرو له ایران او چین سره خپل سوداګري بیرته پیل کړې ده. د خاغلی الکوزی پر وینا له چین سره صادرات او واردات د جدي روغتیايي تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او ټول سوداګري ستوکي له اړینو روغتیايي اقداماتو وروسته افغانستان ته وارد کیږي.
تجارت هم په مستقیم ډول باندې جریان لري. د چین سره یو څو ورځې زمونږ جلغوزو تګ راتګ بند شوي وو، هغه بېرته خلاص شو. دوی خپل تدابیر نیولي دي. ټول هغه کانټینر چې د چین نه راځي او په بهر کې راځي، د هر ځای نه چې راځي، هغه ټول د یو خاصو دقیقو فزیشکي معایناتو او د هغې د سکرۍ د وهلو په واسطه باندې راتېرېږي چې کوم خاص خطر تر اوسه پورې نشته.
په افغانستان کې د کورونا وایرس ناروغۍ د مخنیوي لپاره افغان حکومت له چین او ایران سره خپلې پولې تړلې وې او پر هوایی پروازونو باندې بندیزونه لګولی وو. افغان حکومت ویلي چې له ایران سره خپل پوله بیرته پرانیستې او هوایی پروازونه یې پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي اقداماتو ته په پام لرنې باید د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ سوداګري په عادي ډول دوام وکړي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ ته وویل چې افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوې تر څو د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان او د افغانستان د روغتیا وزارت سپارښتنو ته پام لرنه وکړي او له هیوادونو سره په عادي بڼه سوداګرۍ ته دوام ورکړي. له ډریورانو او سوداګرو څخه چې په دې برخه کې تګ راتګ لري او سوداګري کوي، زموږ غوښتنه دا ده چې په پولو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د ګمارل شویو ډاکټرانو او همداشان د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پاملرنه وکړي او هغه څه چې ورته ویل کیږي ترسره کړي تر څو د دغې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوی وشي او که چیرې کومه پیښه لیدل کیږي هغه قرنټین شي تر څو بل چا ته سرایت ونه کړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي وروسته له هغې چې له ایران سره پوله وتړل شوه، د دوی سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ شوې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. کرم ملتونو د سوریې په جګړې کې د بندو پاتو 1.1 میلیون کسانو سره د بشري مرستو لپاره د نړیوالو نه د 500 میلیون ډالرو مرسته غوښتې ده. لیزا شلاین رپورټ را لګلې. زه یعنی نظران یوسف زیدر ته دراورم. د سوریې په ادلیب کې د 3 میلیون پورې کسان په جګړې کې بند پراته دي. د تیرو 2 میاشتو په موده کې شاوخوا 90,000 کسان د خپلو کورونو نه خوندی پناه ځایونو په تکل کې تښتیدلې دي، خو ملګری ملتونه وایي چې په عدل کې یو هم داسې ځای نشته چې هغه خوندی وي. ملګری ملتونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې روسیه یې ملاتړ کوي د دغې سیمې د نیولو په خاطر عملیاتو خلک دې ته مجبور کړي دي چې د یو ځای نه بل ځای ته کډه وکړي. د خلک د ترکیې سرحد سره نږدې یو ځای کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د بشریت د برخې سیمه ایز رئیس مارکټ دغه جدي بحران بللی دی. هغه وایي جنگ اوس په خطرناکه توګه هغه سیمو ته نږدې را رسېدلی دی چې 1 میلیون کسان پکې په کمپونو کې ژوند کوي. دا سخت د اندېښنې وړ حالت دی ځکه چې دغو سیمو ته نږدې اوس هوایي بمباري کیږي. د کوم شک نه پرته موږ به ووینو چې په دغه سیمه کې به عامه وژنه وشي او په ډېره لویه کچه به وینه توشي. په دغه جنګ کې تر اوسه پورې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې دغه جګړه د 12 میلیونو نه زیات کسان دې ته مجبور کړل چې خپل کورونه پرېږدي. په دغو کې 15.5 میلیونه کسان د ملک باندې او د 6.5 میلیونو نه زیات کسان په ملکي دننه بې ځای شوي دي. د یوې اندازې مطابق د بې کوره شو کسانو زیاتره شمېر د سوریې په شمال ختیځ کې ده. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
کدر من اوریدون کو تاسو امریکا غشنا رادیونه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب باندې واوري د ویب باندې اډرس دی www.voapashto.com